السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي، خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په زابل کې یوې ترافیکي پېښې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 تنه ټپیان کړي دي. د زابل د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي پېښه نن غرمه مهال د وراد یوې مازدا ډوله موټر او ټیلر د ټکر له کبله شوې ده.
د کاکړانو په سیمه کې د یو مازدا ډوله موټر چې د واده خلک یې انتقالول او د ټیلر موټر ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو. عمله یې شاوخوا 13 تنه هیوادوال ژوبل شول. په ژوبلو کې د ځینو حالت ډیر سخت دی، د اندېښنې وړ دی.
ښاغلی حکیمی وایي ټپیان تر لومړنیو خدماتو وروسته د کلات مرکزی روغتون کې بستر شوي او یو شمېر یې وینې ته هم اړتیا لري. ترکیه رسنۍ دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي د سږ کال له پایله 3500 افغان په ناغوښتون کې له ترکیه ایستل شوي دي. د رسنیو د راپور له مخې دغه شمیر په ناغوښتون کې د 214 چارتر او 2 نورو الوتکو په وسیله کابل ته لیږدول شوي دي. د انادولو خبری اجنس د راپور له مخې ترکیه سږ کال ټول ټال څه باندې 9000 کډوال له خپل خاورې شړلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي دا مهال ترکیه د 3.8 میلیونه کډوالو کوربه ده چې د نړۍ په کچه په یوه هیواد کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر دی. د اوکراین څخه باندې 3,45,000 ټنه کرنیز محصولات په یو بیړۍ کې تور سمندرګي ته واستول شول. د اوکراین چارواکو د ریکارډ په کچه د دغو غلو دانو د صادرولو خبر نن دوشنبه ورکړی دی. په اودیسی بندر کې پوځي چارواکو ویلي په زیاته پیمانه دغه غله د اوکراین او روسیې ترمنځ د هغې هوکړې له مخې صادره شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. روسیه اوس له دغې هوکړې په شا شوې او اوکراین یې تورن کړی چې په تور سمندرګي کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کوي، خو اوکراین بیا دا تورونه رد کړي. او د کرکټ په روان شل اوریز جام کې نن استرالیا د آیرلند لوبډلې ته په 2 منډو ماته ورکړه. استرالیا د آیرلند لوبډلې ته د 180 منډو هدف ورکړ، خو آیرلند په 180 منډو کې خپله ټوله لوبډله له لاسه ورکړه او لوبغاړي وسوځېدل. د دغو سیالیو په دوام سبا د افغانستان او سریلانکا لوبه هم ترسره کیږي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې. سیف د چلډرن وایي د خوارزواکو افغان ماشومانو شمیر 50% کې زیات شوی دی. د خوارزواکي ماشوم بستر ته ناست مور
یو کار مشیدی ورکړی دی وسیش بل منو یا سر سات کمیم نه دی ورکړی.
هغه کورنۍ چې خوارزواکه ماشومان لري سملاسي څه وکړي؟
تلور زره روغتیایی مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذی وړیا خدمات دي، خلته تغذی مشاورین ناست دي، ستونزو په مقابل کې مشوره ورکوي.
کابل کې لسګونه معترضو ښځو له طالبانو د سیاسي ګډون او تعلیم غوښتنه وکړه.
پیامي برنامه وکړه
موږ د افغانستان په ټول سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي یو. موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو.
او جنوبي کوریا کې حکومت د هالووین جشن پر مهال د څه باندې 150 کسانو د مړ کېدو پر پیښې څېړنه پیل کړې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د ماشومان د خوندیتوب نړیواله موسسه وای په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې بریده خراب دی چې ډیر ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي. په راپور کې راغلي کڅه هم دوی هیله لرله چې وروسته یو میاشت کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی په ټکو اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم له سخت لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل اندرا ګاندی روغتون چیرته چې لسګونه ماشومان د خوارزواکۍ لامله د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه لورزګانه تر کابل د خپل بچی د درملنې لپاره راغلی. وای ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارزواکۍ اخته دی.
سوی ته غزي دی نوزي شي دی کول بیا ستو جزي شي دی پر باندې سپېته د ګېړه و پرڅېدا یو کار مشي دی ورکړی دی وزي بل منو یا سر سات کمیم نه دی ورکړی.
د ماشومان د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خبر کړي ویلي په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوی او تر خوای په خوارزواکۍ دخته ماشومان شمیر چې د دوی ګرځند روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وڅ سالوي خلنه زیات شوی دی. په راپور کې راغلی په جنوري میاشت کې چې په خوارزواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وو شمیر یې 2500 تنه وو، خو تر سپتمبر میاشتې دا شمیر 3270 ماشومانو ته ورسید. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 50% نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره شپږ میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریس نیامندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي، خو د ده په خبره ډیری ماشومان د لوږې له امله له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي او دوی یې د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړه شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط، بېروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپلې شپې ورځې تیرې کړي. دا اداره وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دوی 3.3 میلیون افغانانو ته د روغتیا، خوارزواکۍ، ښوونې او روزنې، سرپناه او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې د 1.3 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارزواکۍ داخته ماشومان شمیر ډیر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کې دي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
ومورېدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی. دا چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو لاملونه څه دي همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د تغذیې له متخصص ډاکټر جمیل باوري نه وکړه.
د خوارزواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. موږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو یې آني اسباب دي د خوارزواکۍ لاملونه، بلې منځنی دي او درېمې اساس دي چې په آني اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت چې دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا ناغاسب پذیره ابشار د ټولنې کې د 15 کلو څخه تا ماشومان حامله او شیدی ورکون کې مایندې دي د خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په منځنۍ لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایی مسئولیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه نه سالمه پالنه دا کېدای شي په خوارزواکۍ باندې منتج شي یا د لاملونو په نتیجه کې خوارزواکۍ منځته راشي. او اساسي لاملونه خو جنګونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کې کېدای شي خوارزواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتما واورېدل کې ویل شوی چې توقع دا و چې د وړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمیر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. و ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واوریدل چې اکثره مایندې وایي چې شودې نه لري، کله چې مایندې مثلا کافي خواړه ونه خوري شودې ونه لري نو تبان چې ماشوم به خوارزواکي راځي. هغه کورنۍ چې خوارزواکي ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارزواکي ماشومان هلته څه وکي؟ لاندې سپارښتنې مرتسې دغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن راپور په ارتباط باید دا وایم اگر چې تر کوم ځای چې څومره معلومات لرم په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې تر سره شو چې د سوې تغذیې کچه په افغانستان کې مونږ ته راوښیي چې خوشبختانه د پخوا په نسبت د ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټوالی ښیي. راځم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې هغه خپل خوارزواکي ماشومان لمرګه وژغوري. هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کیږي چې مایندې د غذایي موادو د کمښت سره مخامخ دي، چې د دې په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوې. دلته ډېر غلط رسم و رواجونه موږ لرو. دا رسم و رواجونه باید اصلاح شي. د تغذی علم دا سی وای هغه مایند چې حتی په متوسطه خورځواکي یختوی هم کولای شي چې خپل ماشوم ته په کافی اندازه شیدې تولید کړي. یعنی یو مور دا توانایی لري، الله تعالی دا توانایی ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. خو اما دا شیدې څنګه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي، د څومره مودې لپاره ورکړي، دا غو تخنیکی خبرې دي یا تخنیکی بحثونه دي چې مایند باید په دې اړوند وپوهول شي. نو ته په دې ارتباط د افغانستان کې تقریبا په 3000 روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذیه وړیا خدمات دي. نو د ماده مایند نه تاسو خو دا چې ټول خیال ته د تغذیه مشاورین نه است دي، هغه عمل انده دي شو دي ورکول پروسه لنزینه مشاهده کوي، په هر ځای کې ستونزه دي، ستونزه په مقابل کې مشوره ورکوي. او همدارنګه تقریبا په حدود 130 د تداوی هغه ماشومان چې بستر تالتیا لري، موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو.
مایند باید لاړ شي د مشورو لپاره له دغه روغتیایي مراکزو نه مشورې واخلي ترڅو خپل خورځواکي ماشومان له مرګ وژغوري. ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شوه چې د خورځواکي کچه کمه ده، د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوي، همداسې ده؟
چون د عام روغتیا وزارت په دې حق له ډیر وضاحت ورکړي، چون دغه سروې چې په افغانستان څلور دېرش ولایتو کې ترسره شوي، سروې هغه شواهد دي چې د سروېګانو په اساس موږ او تاسو کولای شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوی تغذیه زیات شوي دي یا کم شوي دي. چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوی د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوی تغذیه کچه یا پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده. نو سیف د چلډرن اداره نه پوهېږم ارقام د کوم ځای نه شریک کړي.
د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري و چې له آزادۍ رادیو سره د ماشومانو په خورځواکۍ او د حل پر لارو چارو غږید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
په کابل کې د مقتدره میرمنو خوځښت دی وی اعتراضیه غونډې په تراس کې له طالبانو د زده کړو او په دولتي جوړښت کې د ګډون غوښتنه وکړه. دغه میرمنو او انجنونو چې ډېرې له پانتون نه فارغ وي، د خپل تحصیلي اسناد په خودلو سره له طالبانو غوښتل چې د کار او دوی ته د ژوند کولو حق ورکړي. دا چې دغه معترضو ښځو نورې څه غوښتنې درلودې، تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو او انجونو د اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل غوښتنه وکړه. دغه میرمنو او انجونو چې د ځواکمنو میرمنو د اصلي خوځښت غړي وي، د کابل په شهرینو پارک راټول شوي وي. دوی خپل تحصیلي اسناد هم له ځان سره راوړي وو. دغه خوځښت مشر مونسه مبارز دغه اعتراض په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو شمېر لسکونو ته رسیدل.
پیغام دا و چې موږ په ظرفیت، تحصیل او دانش سره د خپل حقونو غوښتونکي یو. زموږ ادعا دا ده چې موږ د افغانستان په ټول سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي یو. زموږ پیغام دا و چې موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو، نه په ټوپک او وسلې.
اغلی مبارز وویل چې د افغان میرمنو په وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ دی. د دې اعتراضي غونډې بل ګډونواله جولیا پارسی بیا وایي چې طالبانو د دوی د اعتراض مخاوني ولا،
یعنی دوی موږ ته اجازه رانه کړه چې اعتراضي غونډې ته دوام ورکړو. د دوی له مربوطه او ځکه سان راغلل او اسنادونه چک کړل.
د نوموړي د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور او د کابل امنی قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. د یادونې ده چې تېره ورځ د بدخشان پوهنتون نجونو محصلانو هم له دې عمله لاریون کړی و چې د دوی په خبره د چادرې د نه لرو له امله پوهنتون ته دننه نوې پرېښودل شوې. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې دا کار د یاد پوهنتون د ارشاد کمیټې لخوا شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان څنګه کمپاینر سمیره حمیدی او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خواني مشر شهرزاد اکبر په بدخشان ولایت کې د لاریون کوونکو محصولونو سره د طالبانو توتريخوالي غندلای دی. د یادونې د چ په افغان جنو خوځو د حجاب اجباري کول، له شری محرم پرته د لری واټن په سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز او د غشان په ډیری دولتي دارو کې لکار نه د خوځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان میرمنو جنو لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې د نن او بهر له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
په کابل کې مو د معترضو ښځو د غوښتنو په اړه دا راپور واورید. بل لور ته جرمني ته د بولو لپاره د بی پولي خبريالانو پر ویب پاڼې د نوملیکنې د ځانګړي آنلاین فورم موقت تړل کېدو افغان خبريالان اندیښمن کړی دی. یو شمېر افغان خبريالان او درسنیو کارکونکو چې غوښتلې په دغه پروسه کې نوملیکنه وکړي وایي له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره د مخ دی او د وټلو یوازنی هلې همدا و چې اوس هغه هم پرې وتړل شو. دا چې دغه خبريالان نور کوم شکایتونه لري او کوم ستونزې غالي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د رمن مریض کال د لړم میاشتې په لومړیو کې د جرمني دولت له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکونې د یو نوي پروګرام په اعلانولو سره ویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د خبريالانو په ګډون هر میاشت زر کسان مني. خو تازه د بیپولي خبريالانو سازمان RSF له خطر سره مخ خبريالانو د نوملیکنې لپاره په خپل ځانګړي شوی وبپاڼه د نوملیکنې آنلاین فورم په موقت ډول تړلی دی. په افغانستان کې میشت رسنیو ځینې کارکونکي او خبريالان وایي د دې فورم تړل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. د رحماني په نوم یو خبريال چې د امنیتي اندېښنو له امله نغوړي پوره نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته ویل چې د دوی یوازینی تمه او هیله د جرمني هیواد همدا پروګرام وو.
ستمه او امید یې هم دوی سایت ته پاتې وو. خو دغه سایت چې تړل شوی دی ډېره اندېښنې وړ خبره ده او ټول خبريالان اوس له تشویش سره مخ دي او تمه لري چې دغه پروسه که وکولی شي په شفاف ډول اسنادونه وڅېړل شي هغه کوم خبريالان چې واقعا له تهدید سره مخ دي همدا یې انتقال شي. خو هم دغسې جعلکاري شوې ده او سازمانونه او دغسې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه اوس څه بې باور شوي دي.
طوفان رهنور چې په خوا په کابل کې دی ورسنی کارکونکو وو د هم غختل چې د جرمني هیواد د ژغورنې دی پروګرام ته نوملیکنه وکړي. رهنور دوی چې د امنیتی ستونزو ترڅنګ دوی غختل چې لښته بیکاری او سختو اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون لپاره د همدی پروګرام لارې بهر تلاړ شي.
کسانو چې د رسنیو د مدیرانو د رسنیو په بیلابیلو برخو کې کار کاوه هغوی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. کلام نیتی لحاظ له ګواښ سره مخ نه دي خو له اقتصادي پلوه له ډیرو ستونزو او ژور خفګان سره مخ دي.
افسردګي مواجه شولن
موږ غوښتل چې د جرمني له لوري له خطر سره مخ افغان خبريالانو د کډوالۍ پروګرام لپاره د نوملیکنې د ځانګړي شوی فورم د تړل کېدو په اړه د RSF د مسؤلینو نظر هم راوخلو. خو د دې راپور تر خپرېدو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو د بیپولي خبريالانو سازمان پر خپل وبپاڼې لیکلي چې له خطر سره مخ افغان خبريالانو لپاره د دوی پر وبپاڼه د نوملیکنې د آنلاین فورم موقتاً تړل شوی او په نږدې وخت کې به بیرته پرانیستل شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د امنیتي ګواښونو په ډېرېدو سره د بیپولي خبريالانو سازمان په 2021 میلادي کال کې څه باندې 150 خبريالان او د دوی کورنۍ جرمني ته انتقال کړل.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د جنوبي کوریا پولیسو د دې هیواد په پلازمینه سول کې په ګڼه ګوڼه کې د څه باندې یو نیم سل کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړي. تفصیل له احمد تکلاو.
ولسمشر یون سوک یول او د جنوبي کوریا ولس نن په سیول کې د هغې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد یې په څو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د شنبې په ورځ د پلازمینې سیول د ایتای وون د غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د لمانځنې پر مهال الګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې 145 کسان تر پښو لاندې مړه او 149 نور ټپیان شول. په مړو کې 98 ښځې وې. تایوان د سیول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریحي پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې خلک د یو بل پر سر غزارېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له کبله د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه وه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبي کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 516 غړي لري د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو دنده سپارلې ده. د سیول د ښاري پولیسو اداره وایي څارنوالان اوس مهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله اخیستل شوي او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خپرې کړي څېړي. څېړونکي ډلې همداراز لاینې شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شوه او څنګه د حالت رامنځته شو. د جنوبي کوریا د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یوه ډله به هم د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي. صدر اعظم هان دوک سو د پیښې د څېړنې لپاره د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د دې پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي. تایوان سیمه د هالووین په څیر د تفریحي پروګرامونو او غونډو لپاره مشهوره ده او له تیرو څو کلونو راهیسې د ځوانانو د غونډو او راټولېدو ځای بلل کیږي. ویل کیږي چې د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د هالووین د لمانځنې لپاره شاوخوا 1,00,000 کسان راټول شوي وو. دا شمیر د کورونا د وبا له پیله پر وروسته موده کې ساری نه لري، خو د سیمې اوسیدونکي او هټیوال وایي چې په تیرو کلونو کې حتی تر دې زیات خلک هلته راټولېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې تولیدات پیل کړي، خو ترې مخکې تر دې دا راپور اخلو چې د افغانستان د پخوانی پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمېر افغان کمانډویان د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبې په شپه ازادي روډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربه هیواد یعنې ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارین پالیسی راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کیږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کیږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا 100,000 دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوی. د افغان پوځ په خوانی چارواکي جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل، اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3,000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخواني جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه وویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخواني پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړهییزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثر یې په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوی یا تری تم کړی شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د سپورت نړۍ او تاندې څانګې اونیس پروګرامونه هم درو. هیله ده چې راسره یې واوري. اوس راځو دې ته چې د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی او تر څنګ د کندوز بغلان او تخار ولایتونو له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده، خو د افغانستان په خوانی نظام په وروستیو کلونو کې د دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس د دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعال شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاد شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرسیال انجینیر ناید فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي موږ سږ کال د پومبې د پیرلو کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پومبه موږ پیرلې ده. موږ دهقانانو ته د پومبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکوو چې په راتلونکي کال کې په خپلو ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاري 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې و او سش کال په دې ولایت کې د پنبه په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او 10.3 ټنه پنبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولي چې په راتلونکي کال کې د پنبه کښت زیات کړي.
د نموړي شرکت د پنبه د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نورالدین په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
او پخته مې راوړي دي شرکت ته ډېرو چې خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کالې اوبو نه ولې خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بلې د اقتصاد مکمل تغیر چې آمددار
دا سپینزر شرکت پنبه په لوړ قیامت اخلي. سش کال مې په 15 جریبه مځکه کې پنبه کرلې وه خو په راتلونکي کال کې په 6 جریبه مځکه کې پنبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅې کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به بیروزګاره کسان د کار او روزګار خاوندان شي.
په کندز کې مو د سپینزر شرکت د ځینو فابریکو د بیا پیل په اړه واوریدل. په یوه بله اقتصادي موضوع کې پاتې کیږو، هغه دا چې د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق په اړه د افغانستان د صرافانو ټولنې اندېښنه. دا ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی. د دې ټولنې د رسنیو برخې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو قاچاق یوازې د صرافانو نه بلکې د ټولو افغانانو په تاوان دی او باید مخه ونیول شي.
په وروستیو وختونو کې متاسفانه چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول باندې د ډالرو قاچاق همسایه هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته ستا، زموږ د صرافانو په ضرر دی دا کار او زموږ د سیمو په ضرر دی. د افغانستان د صرافانو سرتاسري اتحادیې په دې باره کې د وختي څخه هم خپل مخالفت اعلان کړی دی. بنا ان د افغانستان بانک نه او د ټولو امنیتي ارګانونو نه جدن خواهش لرم چې په سرحدي نقاطو کې پرې انرژي چې په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان څخه ډالر انتقال شي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو تنه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د ډالرو د قاچاق په تور نیولي دي.
د هیواد بندرونو او هوایي ډګرونو ټول مسلونو ته امر شوی چې د بهرنۍ اسارو په ځانګړي ډول د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر پیښو کې پولیسو د خلکو لخوا بهر ته د ډالرو د قاچاق مخه نیولې او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق کله یوې خوا د افغانیو د ارزښت د کمېدو لامل کېږي، بله خوا د وارداتي توکو د بیو د لوړېدو لامل هم کېږي.
اوریدونکو، په همدې سره د دغه خبرونې خبری راپورونه هم پای ته ورسېدل. دویمې نیمایي ته نږدې شوی یو، هلته درته دوه اونیزې خبرونې لرو. د سپورت له ډګره او تاندې څنګه هله د چي دا دوړ خبرونه هم را سره ووري. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې په مخکې د دې سات د خبرونو لنډیست. په زابل کې وی ترافیکی پیښه د خځو او ماشومانو په ګډون لکتر لګه ډیر شتنه ټپیان کړی دی. د زابل د عامه روغتیا مشر ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي پیښه نن غرمه مهال د ورا دی وی مازدا ډوله موټر او ټیلر د ټکر لکبله شوې ده. ښاغلی حکیمی وایي ټپیان تر لمړنیو خدماتو وروسته د کلات مرکزی روغتون ته رسول شوی او یو شمیر وینې ته اړتیا لري. ترکی رسنۍ د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي چې د سږ کال له پایله 1500 افغان پناه غوښتونکي له ترکیه استل شوي دي. د رسنیو د راپور له مخې دغه شمیر پناه غوښتونکي د 214 چارتر او 2 نورو الوتکو په وسیله کابل ته لیږدول شوي دي. د اوکراین څخه باندې 3,45,000 ټنه کرنیز محصولات په یو بیړۍ کې تور سمندرګي ته واستول شول. د اوکراین چارواکو د ریکارډ په کچه د دغو غلو دانو د صادرولو خبر نن دوشنبه ورکړی دی. په اودیسی بندر کې پوځي چارواکو ویلي په زیاته پیمانه دغه غلو دانه د اوکراین او روسیې ترمنځ هغې هوکړې له مخې صادره شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. روسیا اوس د دغه هوکړې په شا شوې. او د کرکټ پر روان چلوریز جام کې نن استرالیا ایرلند ته په 2 منډو ماته ورکړه. د استرالیا ټیم وکولای شو چې د ایرلند لوبډلې ته د 180 منډو هدف وټاکي خو ایرلند دغه هدف پوره نه شو کړی. دغه سیالیو په دوام سبا افغانستان او سریلانکا لوبه سره لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلې کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شلورونو د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې روانې دي. تر دې دمه د دې سیالۍ نږدې له شلو ډېری لوبې شوې او نورې بله هم کیږي. خو د بارانونو له امله د یو شمېر لوبډلو په ځانګړي ډول د افغانستان دوه لوبې مساوي پای ته رسېدلې. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دواړه لوبې د باران له امله لغوه شوې. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه انګلینډ ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبې هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبې وګټي. له کوربه استرالیا سره د نومبر په اوله او د سریلانکا سره د نومبر په څلورم مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بي ګروپ کې بیا هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خبرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خبرونه کې د کرکټ دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومن سره په دې اړه بحث کړی دی.
لمړی به هم سب تاسو ته راشم د کرکټ نړیوال جام څنګه ارزوي په لانډو، یعنی دا جام لوبي څنګه روانې دي؟
شیبر صاحب تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته مېلمته هم سلامونه. سوال مو ډیر عمومي دی که په څو برخو وویشم. که د موسم له پلوه وایي خو ډیر خراب موسم کې استرالیا کې نړیوال جام لوبې روانې دي. هر ورځ باران وي. د افغانستان یوه لوبه د باران له کبله ونه شوه. د جمعې د ورځې په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په پلوه تقریبا ځینې لوبې چې شوي دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غښتلي ټیمونه چې دي هغوی هماغسې غښتلي پاتې دي. البته د ایرلند او د انګلینډ لوبه که ترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله وه د ایرلند لپاره چې د انګلینډ لپاره چې ایرلند لوبه وګټله. له هغه برخه انګلینډ، هند او استرالیا او دغه نور دغه ټاپ 15 ټیمونه چې دي هغوی په ښه مرحله کې روان دي. یعنی دغه دوی مرحله ته د دوی دغه سفر ورځ په ورځ لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولی شو چې هغوی هم په ښه وضعیت کې قرار لري. د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټنګ کې که تخنیکي غږیږو. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې د اوله لوبه و بیلله د میډ واران کبل لغوه شو یو نمبر لري نو درې لوبې نورې پاتې دي
تاسو چې نو ټیمونه ته اشاره وکړه مثلا د استرالیا په برخه کې په خو دا ویل کېدل چې لوبه په کور کې د نن نه شاید ډیر شو وزري شي لیکن نمبر لوبه له نیوزیلند سره په ډیر توپیر و بیلو ده نو د پیشکویان سوارله مخه کېده حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډیر شو وزري ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبي چې پیل شوی دی تر اوسه پورې یوازنی ټیم ویسټ انډیز چې دوه ځلې دا جام ګټلی دی هغه هم له دې جام اوټ شو نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوي نه دي یو ډول
د انګلند او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه افغانستان کده سی وایم چې په دغه جام کې یوازنی ټیم دی چې سپین بال ډیر به بدل دی ډیر قوي دی انګلند چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال او که انګلند له ایرلند سره لوبه کوي سپین بال تاسو نه شي مقایسه کولای د ایرلند سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نه شي مقایسه کولای ایرلند دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام فائنل ته به ووزی استرالیا ثابت ټیم دی د تاریخ په اوږدو کې تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري د بیټنګ ښه لري آل راونډران ښه لري اوپننګ ښه لري په خپل کور کې دوی لوبه کوي او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډیر مخکې ووزی او هند یادونه کولای شو چې هند هغه څه وړاندوی نه کیده هند یو ډیر متوازن ټیم دی تاسو د هند اوپننګ وګورئ میډل آرډر وګورئ بیا د بالینګ کمبینیشن وګورئ او د دوی د پرونی لوبه او نننې لوبه وګورئ پرونی نه د تیر ورځې لوبه د پاکستان سره چلو بابا د هند لپاره خبر ده چې د دوی هغه مخکخ بیټسمن چې تل ورته لوبي ګټي غټ اننګزونه کوي ویرات کوهلی بیرته فارم ته راغلی دی نن هم تر 500 ډیر منډې وکړي هغه بل ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپنې دي د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه لنډ غږیږي ما چې خبرې مې ډیر نشي کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ور سره ډیسپلین یا نظم ډیر مهم دی کله چې موږ د فکر لوبه وایو مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدان پورې په یو فکر سره آرام فکر سره لاړ شو کله چې د ډیسپلین خبره کوو باید لوبغاړي که په میدان کې درنه وي که د میدان نه د باندې وي او که په رسمیاتو کې وي او که په شخصیاتو کې وي دوی منظم وي
محمد صاحب کته ستراشم ان صاحب د پاکستان ټیم ته اشاره وکړه ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترنګ پرفارمنس کوي پاکستان هم خپل لمړی لوبه بایله لیدا په پاکستان کې دنن رسنی څه وایي چې د پاکستان ټیم به لدی ورسته شو وځي
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدی نو د غوچ کم تیز بالر ته هغه د سبان د دوه میاشتو راهیسی انجری لر لاغه جوبل وو او دغه علاج روانو په برتانیا کې نو دغه لومبي میچونو چې هغه رااله خو شاهین افریدی بیا هغه سی تیز بالینګ مونکو یو شپګ یو سلو شل دغه سی بالی ویشتو څخه باندې دغه نه دا تمه کیده چې دا به یو سل سلویخ سپیډ والا بال ولی خو هغه غسی ونکړه دغه سی لاین او لنتم د پاکستان چې کوم په خوانی کرکټ شان دی اوسی مکرم او دغه سی حفیظ نور هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاری چې شاهین په مکمل توګه روغ نه دی فټ نه دی لکه لا هم خو هغه تمه او خود چې کېده شي پراتون کې کیغه خشی او واپس خپل نارمل حالت تراشی ادي حالت تراشی زکه چې سبان دوه میشته غلوبه ونکړه نو زیاتره تمې د شاهین افریدی نبی هغه اوس لا هم په خپل ادي حالت ته یا خپل فارم ته نه راغلي دغه نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه نه هم تمې وي چې دوی به خلوبه وکړي زکه چې اوسه پوره چې څومره هم سکل بچونه شوې دي نو هغه کې د پاکستان نیمای رنزونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړو هغه هم د هن خلاف ډېر کم رنزونه وکړل هغه ما غسې خپل کارکردګیونه خودله دغه سی د پاکستان خه خبره دار څنګه چې جعفر صاحب به اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کوم دی هغه د زلو چلید افتخار هغه سبان دي 50 رنزونه وکړل په ډېر کم بالونو باندې
شان مسعود
ډېر خلو به وکړل نواز لګ بالونو باندې یو سبان دي دغه یو دوا چوکي والی خ رنزونه نو پاکستان میډل آرډر و چلید خو د پاکستان خ خبر ادا د چې د شاهین د تلون وروستا د پاکستان چې کم نور تیز بالران دی لکا نسیم شاه هغه په فارم کې دی دغه سی حارث روف د خ فارم کې دی د دین علاوه نور چې کم د پاکستان سپینران دی شاداب خان دی او نواز سپینر هم دی هغه په خ فارم کې دی
او بخښي د دې هانسپ د دې پاکستان میډل آرډر دا پریولو به خوشو وزلیدل لیکن پاکستان ل انګلند سره ل انګلستان سره په کور دننه ولوبې وکړي تر دې نړیوال جام مخکې هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو. آیا په دې ولوبې کې خلک دا حکم کول شته چې دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلي؟
زه فکر کوم دا د یوې نوې خبره نه ده. پاکستان د نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو. تاسو که وګورئ دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیلابیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ. فخر الزمان دوی اوپنر دی، سو کال اوپنر پاتې شوی دی، وننګ اننګزونه ورته کړي دي، مګر هغه ون ډاون استعمال کړ. د هغه نه وروسته حیدر علي او ځوان لوبغاړی د انډر 19 او د پاکستان سپر لیگ نه راوستو، هغه ته چانسونه ورکړ. حتی د دوی دغه شان مسعود یادونه مو کړه، د ډېره موده وروسته بیرته راوستو، چانس یې ورته ورکړ. افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کوي چې عمر زیات دی هغه راوستو. آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبي، دوی د بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړی و. نو طبیعي ده چې کله ته خپل هغه خلا ګوري، خپل ستونزه ګوري او د ستونزې د حلولو لپاره یو بهیر شروع کوي، نو لاره کې به ټکانونه خوري. پاکستان چې د انګلند سره لوبي وکړي په کور دننه، هغوی ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول. هلته لوبي وبللې، نو د هغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبېدل. کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکې، که هر څومره کمزورې لوبغاړي، هغه ذهنن قوي کیږي، خپل مشکلات ته متوجي کیږي، په خپل کمزورتیاو باندې کار کوي، په مګړتیاو باندې کار کوي، مطمئن کیږي. چې
تاسو خبره پر کوم جعفر صاحب دی کې بل مهمه خبره ده هم ده چې اکثر ماج څنګه ویلې د پاکستان نیمای رنزونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان، نو زیاتره ورونه هم هغوی ولوبي. دا وار چې کوم دغه په وخه اوټ شول، نو دغه سی میډل آرډر بیټسمن چې کوم بیټسمنانو بیټرانو هغه ته موقع پلاس ورل چې لوبه وکړي.
همدا ستاسو خبره مومند صاحب، په پاکستان کې رسنۍ ډیر وخت په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورولوبي شي او ډیر بالونه للاسه ورکوي. هان صاحب څنګه دا انتقاد په ځای ده؟ که افغانستان ته راشو انسپ، د افغانستان لوبغاړي تاسو له نږدې استرالیا کې لیدلی دي، د دوی روحیه څنګه ده؟ لومړی لوبه یې بایللې.
تاسو وګورئ افغانستان چې تیر سال د انګلند سره مخامخ شوی او په 2014 کې وو، 2014 او 2022 وکال کېږي. ته چې یو ټیم سره وکال وروسته مخامخېږي، نو طبیعي ده چې تبه تندکونه خوري. که دوی د انګلند سره په یو کال کې دوه سیریز ولري، زه درته په اطمینان سره ویلی شم چې په دویم دریم کال کې انګلند به سیریز هم وګټي، په پنځو میچونو کې به دوه خامخا ترې ګټي. یعنی دا د تمرین خبره ساسو دقیقه ده چې دوی تمرین موږ تمرین چې وایو تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفتې د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ولنی ولا. تمرین موږ دې ته وایو چې مسلسل دوی ولوبېږي. پاکستان غوندې سیریزونه ولري، انډیا غوندې سیریزونه ولري، اصلا انګلند حتی ایرلند غوندې سیریزونه ولري، چې په دې کې د نورو هیوادونو او بالخصوص د کرکټ د نړیوالې شورا مسؤلیت هم دی. دا موږ دغلته چې یو د کرکټ د نړیوالې شورا د مسؤلینو سره چې موږ بحث کوو، په یو خبره هم دغه و چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوئ، صحیح ده، مورال یا معنوي مرسته او مادي مرسته به کوئ، خو یو مرسته دا مهمه ده چې دغه نور هیوادونه تاسو تشویق کړي چې دوی سره سیریزونه برابر کړي. نو د انګلند سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا وایئ، انګلند بهترین فیلډینګ وکړ. تاسو د هغه کلیدلې وي د نجیب زدران کم کیچ هغه عادل رشید واخیسو، هغه ډیر اوټستاندینګ کیچو.
د محمد نبی کیچ پر واخیسو،
د محمد نبی خپل هم ډیر ښه کیچ اخر کې ونی، خدای غینه مخ ډیر ښه آسان کیچ
وګرځید. هدف دا دی چې کله ناکله هغه د جانب مقابل یا د مقابل ټیم ښه فیلډینګ ستاد ډیرو منډو مخنیسی. او د افغانستان د کرکټ په اړه خپل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټینګ کمزور دی داول سره، او دی مسلسل هم دغه کوششونه کوي.
خو بیټینګ که تاسو ګورې شبر صاحب، نو د افغانستان بیټینګ لکه ډیر خل وبغاړي ورسره دی. که تاسو حضرت الله عزیز ته وګورئ په پیشل کې دغه کومه لوبه ده، رحمن الله ګربز ته وګورئ، محمد ابراهیم بیخی ماته سم د محمد رضوان په شان ته ښکاری، لکه ډیر وکټم ټینګي، خو بیټینګ هم کوي. دا دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټینګ کوي بیا نبی او راشد خان خپلم خو هټران دی عثمان هم دې زړه ډېر ښه بیټینګ وکړو نو د افغانستان بیټینګ ښه دی خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې افغان لوبډلې میچونه ونه کړل لکه نورو هیوادونو سره پریکټس یې هغه سره نشته دی
ترنو اوریدونکو احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار العالم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په اړه بحثونه درلودل پاندې سره زموږ د دیورې خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدا حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او لدی حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسله را پیدا کی او بدلون کړولی؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخ یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړو سیدونکو سمې اولاد هم دې ځوانانو لړل یو د چوای هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا د سې او چې واځي او ما بس بیکاری و، کار روزګار می هم نه و، بس یوازي چې بکینه سم فکر به میکو یا کلب هم یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کلب هم دغه حالات چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو. کچرته به مرګلی تم لاړم، ملګری سره بکینه سم کاغه به خبره کو په ما به خنه لګیده، یا به خده خنده یا د خوشحالي خبره و خو زه به بکینه خوشحاله زما زړه باغ ډاډ نه ترلاسه کول چې کوم خبره باغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زاغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله ریان وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي. چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره، د خپلې وساینې لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه ناڅه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلاتی دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه کومه وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره اړه یو ګواښ شي، نو ډیر ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري، نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه ترخه کدي ل خپل توانه پورته ل خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، همغه د ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده به درته خوان نه درکوي، هغه که هر دنده وي همغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا یو بې مفهومه ژوند ده او کله کله کور سره کښېني وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډیری ځوانان نه پوهیږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډیر پکې چنګاوي وهل وهل بل اخر سټیسفای سي اشباسي او خوسيږي. دریم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکری خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هېڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیسټم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیږم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نسی. زه پیږم چې واسطې دي او په ژوند کې به هم ختمې نسی. زه په دې پیږم چې مشکلات ډېر دي او دا به په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونو ته هغه ورکړي. دا وی پنځه، دا ځوان کوی سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالته دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم. ਸੋ